ساعت د ورځې لس بجې شوې. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زما عصمت ساروان سلامونه په دې خپرونه کې ومنئ. په دې خپرونه کې د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو پر سر د موافقې، د افغانستان په مختلفو سیمو کې د نوي کال د مراسمو، د تیر کال پیښو ته کتنه او د اونۍ بحث لرو. خو لومړی د دې ساعت خبرونه. افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان په خپل منځ کې د اورګاډي د پټلۍ پر غځولو موافقه وکړه. د تخار د اشکمش ولسوال د ماین په چاودنه کې ووژل شو او د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما وویل چې ایران باید پرې نه ښودل شي چې اتمي وسله ترلاسه کړي. د خبرونو تفصیل. افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان په خپل منځ کې د اورګاډي د پټلۍ پر غځولو موافقه وکړه. په دې اړه تفاهم لیک پرون افغان ولسمشر حامد کرزي له تاجک ولسمشر امام علي رحمان او ترکمن ولسمشر قربان قولي بردي محمد موف اوف سره په یو درې اړخیزه غونډه کې لاسلیک کړ. د ولسمشر کرزي د ویندوی مرستیالي عادل راز له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دې موافقې په اړه وویل د اورګاډي دغه پټلۍ به د ترکمنستان د اتام مراد له سیمې څخه پیل شي او د افغانستان پولې ته نږدې د امام نظر سیمې ته به راورسېږي. بیا به د افغانستان د اقینې او اندخوی لور ته دوام ومومي او وروسته به د کندوز ولایت د شیرخان بندر له لارې له تاجکستان سره ونښلي. د تخار ولایت د اشکمش ولسوال نن د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې ووژل شو. د اشکمش ولسوالۍ د امنیت قومندان عبدالبصیر بیگ ازادي راډیو ته وویل ولسوال عبدالمنان حکیمی له خپل یو ساتونکي او موټر چلوونکي سره ووژل شو. په پیښه کې د ولسوال موټر په ماین ختلی چې تر اوسه یې چا مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د وروستي راپور له مخې په دې پیښه کې دوه تنه نور ژوبل شوي دي. د جرمني یوې محکمې پرون په افغانستان کې د یوې خونړۍ هوایي حملې د قربانیانو د کورنیو د هغې دعوی اوریدل پیل کړل چې د جرمني له حکومت څخه په میلیونونو یورو تاوان غواړي. په 2009 میلادي کال په کندوز ولایت کې د تیلو پر دوو ټانکرو چې وسلوالو تښتولي ول د امریکا د الوتکو په هوایي برید کې لسګونه ولسي خلک ووژل شول چې ویل کېږي امریکایي الوتکو د بمباري په سیمه کې د میشتو جرمني پوځیانو په غوښتنه کړې وه. د جرمني حکومت هڅه وکړه چې دا دعوه له محکمې وباسي. ټینګار یې راو چې دا هوایي بریدونه د ناټو تر قوماندې لاندې شوي او یوازې جرمني باید پکې ملامت نه شي. نن د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نوروز یا نوې هجری لمریز کال په میلو، جشنونو او د ځانګړو مراسمو په جوړېدو لمانځل کیږي. په دې مناسبت تر ټولو لویه میله په مزار شریف کې د سخی پر روزې د جنډې پورته کول او ګل سرخ میله ده چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو خلک د ګډون لپاره ورغلي دي. د بلخ ولایت امنیتي ادارې وایي چې د دې میلې د ترسره کېدو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولې دي. روزې ته تللي ټولې لارې د موټرو پر مخ تړلې او د هر ډول ناورې پیښې مخنیوي ته چمتو دي. ټاکل شوی ده چې په دې مراسمو کې به یو شمېر جکپوري افغان چارواکي هم ګډون وکړي. پر دې سربېره په پایتخت کابل او نورو ولایتونو کې هم د نوروز یا نوي کال په مناسبت لوی او وړې میلې جوړېږي. د افغانستان د موسیقي د انستیتوت مؤسس ډاکټر احمد ناصر سرمست د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت انتخاب شو. ازادي راډیو له تیرو 15 کلونو راهیسې د هغو کسانو له منځه چې سولې، دیموکراسۍ، بشري حقونو او د مدني ټولنې د ودې لپاره یې کار کړی وي د کال شخصیت غوره کوي. ډاکټر سرمست چې د موسیقي په برخه کې د دکتورا تر حده زده کړې کړي، یتیمانو او بې سرپرسته ماشومانو ته د موسیقي او نورو زده کړو زمینه برابره کړې ده. په تیرو کلونو کې ګل آغا شیرزای، انارکلی هنریار، رمضان بشردوز، فرهاد دریا او هندی افغانستان د ازادي راډیو د کال شخصیتونه غوره شوی. خو د 1991 کال غوره شخصیت نن اعلان شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې اسرائیلو ته په سفر تللی ژمنه وکړه هر هغه کار به وکړي چې ایران د اتمي وسلو له ترلاسه کولو را وګرځوي. اوباما دا ژمنه پرون د اسرائیلو له صدراعظم بنیامین نتانیاهو سره په بیت المقدس کې په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړه. موږ دا منو چې په اتمي وسلې سنبال ایران به د سیمې لپاره خطر وي، د نړۍ لپاره خطرناک دی او د اسرائیلو لپاره یو بالقوه ګواښ دی. موش پر خپل هدف موافق یو. کله چې د ایران د اتم خبر راځي موش د محدودیت پالیسی نه لرو. د اسرائیل صدر اعظم وویل چې دای او اوباما په دې هم نظر دي چې که ایران وغواړي په یو کال کې اتمي وسله جوړولی شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما وایي هیواد یې دا څیړي چې آیا د سوریې په بریدونو کې له کیمیاوي وسلې کار اخیستل شوی او که نه دی. خو نوموړي ویلي چې د سوریې د حکومت د هغو ادعاو په اړه ژور شک لري چې وایي د بشار اسد د حکومت مخالفو وسلوالو د سه شنبې د ورځې په برید کې له کیمیاوي وسلو کار اخیستی دی. ولسمشر اوباما چې د چهارشنبې په ورځې په بیت المقدس کې د اسرائیلو له صدراعظم بنیامین نتانیاهو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل که چیرې حکومتي ځواکونو دا ډول وسلې کارولې وي نو د بشار اسد رژیم یې باید حساب پرې کړي. د سوریې په شمال کې د سه شنبې د ورځې په دونو کې د بشار اسد حکومت او مخالفان یو بل د کیمیاوي وسلو په کارولو تورنوي. په ملګرو ملتو کې د سوریې سفیر ویلي حکومت د ملګرو ملتو له سرمنشي بانک کې منڅخه غوښتي دي چې د دې مسالې د څېړنې لپاره یو خپلواک کمیسون وټاکي. د سوریې د ملي ائتلاف په نوم د حکومت مخالف لوري هم په دې اړه د نړیوالو څېړنو غوښتنه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالی وینډی شیرمن په کیف کې د یوکراین له ولسمشر ویکتور یانیکوویچ سره خبرې وکړې. راپورونه وایي چې د چهارشنبې په ورځ په دې خبرو کې د یوکراین د پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو پر دوسیې چې اوس بندیده ډیر بحث وشو. تیموشینکو چې په یوکراین کې په 2004 میلادي کال د نارنجي انقلاب مشري کړې وه په 2011 میلادي کال له واک څخه د ناوړه استفادې په تور په اوه کاله بند محکومه شوې ده. نوموړی دا مهال د مالیو د نه ورکولو او اختلاس په نورو تورونو له بلې تازه محاکمې سره مخامخ ده. یو وطن چې په سعودي عربستان کې زیږیدلی د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د القاعده شبکې د یوه فعال په توګه مجرم وپیژندل شو. پر د تور ده چې په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو او په نایجیریا کې پر امریکایي ډیپلوماتانو د حملې دسیسه جوړه کړې ده. ابراهیم سلیمان عدنان هارون پرون د نیویارک ښار په یوه فدرالي محکمه کې محکوم شو. د هارون د جرم له قرار سره سم دی په 2002 او 2003 کلونو کې په افغانستان کې وو هڅه یې کړې وه چې امریکایي پوځیان ووژني. وروسته نایجیریا ته لاړه او هلته یې له نورو سره د امریکا ډیپلوماتیکو تاسیساتو ته د بم نشتولو پلان جوړ کړ. او رسای خبردا چې په ترکیه کې یو چپی ډلې چې بندیز پرې لګیدلې د ترکیه د عدلی پر وزارت او د عدالت او ترقی د واکمن ګوند پر مرکزی دفتر د بریدونو مسؤلیت منلې ده. د خلکو د ازادۍ انقلابي ګوند په نوم دې ډلې ویلي چې د سه شنبې د ورځې بریدونه دوی تر سره کړی او دا کار یې د دې ډلې د غړو پر خلاف د پولیسو د وروستیو اقداماتو په جواب کې کړی دی. لس بجې او اته دقیقې شوې. په دې خبرونه کې د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو پر سر د موافقې، د افغانستان په مختلفو سیمو کې د نوي کال د مراسمو، د تیر کال پیښو ته کتنه او د اونۍ بحث لرو. نن په افغانستان کې نوی کال منځل کیږي. په تیرو خبرونو کې مو له مزار شریف او د غرز له کابل څخه راپورونه درلودل چې په دواړو ځایونو کې هم د کابل په سخی کارتکی او هم د غرز د مزار شریف په روزی کې د نوروز مراسم پیل شوي دي. په مزار شریف کې ګڼ شمېر خلک چې د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه مزار شریف ته تللي دي په هغو مراسمو کې ګډون لري چې هر کال هلته جوړیږي او جنډه هم پورته کیږي. مخکې تر دې چې مزار شریف ته لاړ شو د کابل شهدای صالحین ته ځو. د نوروز میله په مختلفو سیمو من جمله په هدیرو کې لمانځل کیږي. د ازادي راډیو خبریاله جمیله ظریف شهدای صالحین ته تللې ده. وګورو چې هلته خلک راغلي دي او د نوروز مراسم په څه ډول لمانځي. مهرباني وکړئ جمیله ظریف.
بلې سروان صاحب، تاسو او د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته سلامونه. نو مې کوم د ټولو درنو اوریدونکو تاسو ته مبارک وایم. زه د ترغلی مشهده صالحین ته اول خو به دوی مې خپل راکړه چې راتلم نه کړه د شهده صالحین زموږ نور زیارتونه او میلازاینو ته موږ خپل راکړه ویل د خلک روان وو. شهده صالحین کې منډه سي او خو هیڅ موټر نه پریدي دي، سخت امنیتي تدابیر نیولې دي. نو خلک را روان دي. دغه تفکر کوم جنډه یو لس بجو پورې وشي، یو لس بجې جنډه دي کې خلک راغلي دي او په تاسو کې شي مثلا غرونو تم د دې ځای کې ځای نیولې ده. ډیر ور ډیر ده او خلک دا اوس هم را روان دي. دا تم سره نږدې او ورور ته د جمشید نوم باندې تم خلک قرآني سره راغلي ده. دغه مې پوښتنه وکړه چې تاسو څنګه راغلي دا څو ورځې لپاره د دغه دلته چې راځي دی راځي هغه تاسو نه وخت لپاره راځي دا خپل نظر تاسو وي.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام. نوې کال دې مبارک شه. مهرباني وکړئ
جمشید صاحب اول سودین کې ما او د نوې کال تاسو ته او ټول اوریدونکو ته مبارکي وایم.
سلامت
دلته یو لږ د جنډی کې دا اول د سخی جان مزار شریف بیا ورپسې د کارتي سخی بیا پنځه شاور ته وی دغلته شو دای سالین کې دغلته جنډی بیا غنه پس ته خلک خوشاله خلک بار نه کال لپاره خلک راغلي دي.
بله تاسو دلته راغلی یاست چې د جنډی د پروتکول په مراسمو کې ګډون وکړي. بله صاحب ډیره زیاته مننه. بله کور دې ودان سلامت. بله بس خوشحاله اوسه کور ودان. بله جميله جانې. بله بله ادامه ورکې.
سلام صاحب یو بل مرور هم دغلته زما څنګ کې ولاړ ده. دام غواړي خپل نظر ووایي دلته چې راغلی ده د زیارت لپاره. دام خپلې کورنۍ سره راغلی ده. څنګه چې زه ګورم مور یې د فکر کوم خویندې دي ټوله کورنۍ مور پلار ټول ورسره دي دلته ناست ده. زه به هم ټلیفون ورکړم ګوشي به ورکړم دا به خپل نظر ده.
بله بله ډېر به ښه شي. مهرباني وکړئ
دلته په مشکل راغلی.
بله صاحب
زیارت ته بس
زما پوښتنه دا وه چې دا خلک چې هدیرو ته ځي او د نوروز په ورځو کې آیا صرف د جنډې د پورته کولو په مراسمو کې ګډون کوي او کنه هدیرو ته هم ځي قبرونو ته هم ځي او دعاوې هم کوي وفات شوو خلکو ته؟
شوران خو مراسم کې راغلی و رګه بس کوشش کوم چې غرمه پوره شي دلته راشي او مونږ هم دې نه دي ځان کوو بس څه کار چې مونږ دلته کوو چې مونږ یالو.
خپل سلام چې دا د کابل اوسیدونکو چې راغلي و دلته د زیارت ته ساده سلام هم تاسو سم کتلی چې مخ کې ولې اوسم خلک روان دي ورسته خبرونه ورسته به بیا تاسو ته معلومات
کوم
چې تاسو نور جنده یو لا
چې یو لا چې جنده پروت دی. ډېر زیات مننه جميله ظریف چې له شهدای صالحین څخه راپور راکو. لړ به شو مزار شریف ته. مزار شریف چې د نوروز د میلی اصلي مرکز دی. تر ټولو لوی میله تر ټولو لوی مراسم په مزار شریف کې جوړیږي. د ازادي رادیو خبريال لطیف صحاک له مزار شریف څخه را سره دی. صحاک صاحب مخکې چې ملاتا سره خبري کولې په تیر خبرونو کې مراسم پیل شوی ولو جنو چارواکو ویناوي کولې. اوس راته وایي چې تازه څه شوی دی. آی دې سخی د روزي الته چې جنډه دغه لوړه شوې ده وکنه.
بله لکه تاسو ویلې ما دلته کوم مراسم چې پایل و دا مراسم خلاص لن او جنډه جیګس ده. اوس موږ راغلي یو دلته د دال خلایت مقام کې دلته د سمنک او د افنیوې برنامه ده. وزیشته در تاسو فرهنګ هم راغلی ده او کوم مېلمانه چې بهر نه راغلي وو یا کورني مېلمانه. اوس موږ تل تاسو ته لیدره د سمنکو چې برنامه څه خلاص شي د تاکیدو چې د وروسته باندې کوم خبرونه نورې پایل شي په بازار شي.
صحاک صاحب نه پېژم چې تاسو به فرصت پیدا کړئ چې په دی ویناوالو خبرې هم واورې. تاسو ویل چې د بلخ والی خبرې وکړي او ځینو نورو چارواکو دوی څه ویل. دوی خو د هیواد په روانو حالاتو هم حتما به خبرې کړي وي کنه تاسو فرصت پیدا نه کو.
بله د بلخ والی د بلخ ولایت کې د تیر کال د دهراغون او پاکل او هغه کده ویل چې موږ ښه له راوړنې درودلې هغه په خاف ډول د بلخ ولایت یا وی دګار د شفاخانه او د ریل د خط جوړول او یادونه وکول. همدارنګ په سیاسي مسایلو باندې هم اشاره وکول او ویل راتلونکی کال افغانستان ته ډېر یو خطرناک کال ده او په دې کال کې
بعد ټول ټاکنو پروسه پیل شي او باید یو ملي اجماع رامنځته شي او په دې ملي اجماع کې د ټولو قومونو او د ټولو اعضابونه مشران باید راټول شي او د ټول د افغانستان د ټولو لوړو چارواکو او د اعضابو مشران وغوښتل د ګوندونو مشران وغوښتل چې سره یو شي او په یو اجماع باندې توافق ورسیږي او یو کس آینده لپاره کاندید کړي تر څو د افغانستان لپاره کوم راتلونکی کال په 2014 ده هغه کې ستونزې پیدا نه شي.
ډیره زیاته مننه لطیف سها کوچې له مزار شریف څخه راپور راکو.
د سندرو ملوانو د خبرونی مینوالو آزادی راډیو د دیر لستو دنویم کل در رسیدو لعمله تاسو ته ژوندۍ خبرونه وړاندې کوي. هیر مونږ کړی نن د غرمې له 12 بجو نه د ماسپخین تر 2 بجو مونږ ته ټلیفون وکړي او خپل دوستانو ته د نوي کال مبارکي ووایي. زمونږ د اړیکې شمیره ده 0200 299 202.
نن ورځ امدرس په راتلونکو ورځو کې نه یوازې د نوروز او نوي کال په مناسبت تفریحي پروګرامونه لرو، بلکې د تیر کال پیښو ته هم کتنه کوو. په مختلفو پیښو ته د اقتصاد له نظره، له امنیت له نظره، د اقتصاد او همدارس د سیاست له نظره. ځینې کارپوهان وایي چې په 1901 لمریز کال کې د بیلابیلو لاملونو په خاطر د سولې حل ځلې نتیجې ته ونه رسیدې. دوی وایي چې په دې کال د سولې خبرې ډېرې تودې دي او خلکو هیله درلوده چې په دې هیواد کې به سوله او امنیت ټینګ شي. د افغان حکومت سیاسي اپوزیسیون افغان حکومت ملامتوي چې د سولې لپاره سم پلان نه درلود او هم وایي چې پاکستان په دې برخه کې رښتینی همکاري ونه کړه. خو د سولې د عالي شورا چارواکي بیا وایي چې له ستونزو سره سره دوی یو لړ مهمې لاسته راوړنې یا بریاوې درلودې. په دې اړه نسیم شفق تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
که څه هم په 1901 لمریز کال کې خلکو تمه درلوده چې د سولې هڅې به نتیجه ورکړي، خو د دې کال په پای کې معلومه شوه چې په دې برخه کې هلې ځلې تر اوسه یوازې په الفاظو کې پاتې شوي. څېړونکي وایي چې د 1901 لمریز کال له پیل نه تر پایه په افغانستان کې د سولې خبرې اترې ډېرې تودې وي، خو افغان حکومت له ډېرو هڅو سره سره ونه توانید چې وسلوال مخالفان سولې ته رامات کړي. د سیاسي چارو سیډونکی وحید مجدا د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د سولې پروسې د نه بریالیت په ملي او نړیواله سطحه د زینو خندونو موجودیت دی.
هم امریکایان، هم طالبان او هم حزب اسلامي او نور ډلې چې مو غوي څرګرخه دلودي، افغان حکومت وخت چې دا مذاکرات دي تر سرپرستی لاندې وشي، امریکا په خپل ژمنه کې چې قطر دفتر په واره کې طالبان ته وکړي وو باور کې مونږ درېږو، او په نتیجه کې مختلف جهتونو څخه مونږ د ناامیدۍ احساس وکړو چې د دې کال په پای کې او دا مذاکرات په هغه ځای کې په چا په درېدلې دي چې د دې کال په سر کې.
د 1901 لمریز کال په لومړیو کې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي یو پلاوی له افغان چارواکو سره د سولې د خبرو اترو لپاره کابل ته راغی، خو د دې پلاوی له څو ځلې تګ راتک سره سره د خبرو اترو نتیجه ورنکړه. په همدې کال له وسلوالو طالبانو سره هم د سولې خبرې اترې ډېرې تودې شوې. حتی افغان حکومت په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر لپرانستلو سره هم موافقه وکړه. د سولې یو پلاوی په همدې کال اسلام آباد ته ولاړ او له پاکستان څخه وغوښتل چې طالب مشران له بند څخه خوشی کړي. پاکستان هم د دوی له غوښتنې سره سم کابو شل تنه طالب مشران له بند نه خوشی کړل، خو ملا عبدالغنی برادر یې لا تر اوسه هم په بند کې ساتلی دی. د افغان حکومت د سیاسي مخالف ډلې ملي ائتلاف ویان سید فاضل سنچرکی سربیره پر دی چې د سولې په برخه کې د افغان حکومت ستراتیژي کمزوري بولی وایي چې په دې اړه پاکستان هم صادقانه اقدامات نه دي کړي.
پاکستان تر اوسه له دې مسئلې سره د یوې لوبې په توګه چلند کړی او په خپل ستراتیژي کې هیڅ بدلون نه دی راوړی. پاکستان له حمله وسوالو مخالفانو څخه په افغانستان کې د جګړې د دوام د وسیلې په توګه ګټه اخلي او دلته ناامنی رامنځته کړي. پاکستان باید وهڅول شي چې له دې کارونو څخه لاس واخلي.
په 1991 لمریز کال کې د یو سیډنیز انسټیټیوټ لخوا د طالبانو د سولې د عالی شورا او د افغان حکومت د اپوزیشن یو شمیر استازي په فرانسې کې د سولې په اړه په یو غونډه کې برخه واخیسته. له هغې وروسته په دوبۍ کې هم یو غونډه جوړه شوه چې د ولسمشر کرزي د حکومت یو شمیر سیاسي مخالفانو هم پکې ګډون وکړ. سره له دې چې افغان حکومت دا ډول خبرې اترې رد کړي او وی ویل چې د سولې په اړه هر ډول خبرې باید د سولې له عالي شورا سره وشي، خو دې غونډو افغانان سولې ته سخت هیله من کړي وو. په 1991 لمریز کال کې د سولې د هلو ځلو بې نتیجې پاتې کېدل خلک هم سخت اندېښمن کړي دي.
زه عمر احمد نه هیڅ نتیجه هم نه لیدلې. سولې چې څومره دوی خبرې کوي او بیخي یو فیصد هم سوله مخکې نه ده تللې، نه خولې خبرې دي.
زما نوم محمد محسن مختار دی. سوله وجود نه لري، ټول قلمرو دی. مملکت کې باید سوله تامین وي، هلته خلک آزاده وګرځي، آزاده ژوند وکړي. ما ته تر اوسه پورې خلک ځانونه نارامه ګڼي.
په همدې کال کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا مشرانو هم په لندن کې سره موافقه وکړه چې دوی به هڅه وکړي چې په افغانستان کې د سولې په اړه په شپږو میاشتو کې یوې موافقې ته ورسیږي. خو په لندن کې د درې واړو هیوادونو د مشرانو له دې موافقې نه څو ورځې وروسته د پاکستان د دینی علماو د شورا مشر طاهر اشرفي اعلان وکړ چې دوی به په کابل کې د دینی علماو په هغه غونډه کې برخه نه اخلي چې تر دې وړاندې ورسره موافقه کړې وه. د مولانا اشرفی د سرګندونو د افغان حکومت سخت خبرګون راو پاره او افغانانو تر ډیره دا وویل چې پاکستان د سولې له پروسې سره رښتینی همکاري نه کوي. د سولې د عالی شورا چارواکي وایي چې په 1991 لمریز کال کې د شورا ځینې لاسته راوړنې درلودې. د سولې د عالی شورا غړي شهزاده شاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ولایتي کمیټې چې لري دغې د لارې ډېرو خلکو ته رسیدګي وشوله، هغو ته یو قناعت ورکړی شي. ډېر افغانان دولت سره یوځای شوي دي او جنګ هغه سلسله راکمه شوې ده. دویمه دا ده چې پاکستان ته سفرونه شوي دي، د هغوی همکاري کوشش شوی دی چې جلب یې کړي. هغوی هم په دې سلسله کې تعهدات کړي دي او ډاډ یې ورکړی دی، هم ملکي او نظامي. د بندیانو د راخوشي کولو په هکله یا د تور لیست نه د هغوی د نمونو د ایستو.
ولسمشر کرزی په 1991 لمریز کال کې هم د تیرو کلونو په څیر پر وسلوالو مخالفانو په تکرار غږ وکړ چې سولې ته غاړه کېږدي. خو وسلوالو طالبانو د ښاغلي کرزی د غوښتنې ته تل منفي ځواب ورکړی او ویلي دي چې له افغان حکومت سره خبرې اترې نه کوي. جمهور رئیس کرزی څو ورځې وړاندې په خپل وینا کې په کابل کې وویل چې وسلوال طالبان په افغانستان کې ځانوژونکي او نورې حملې د امریکا د خدمت لپاره کوي.
کلان های اینا هر روز در خارج با امرای امریکا صحبت داره.
د دوی مشران هر ورځ په بهر کې په اروپا او خلیج هیوادونو کې له امریکا سره خبرې کوي. امریکا هم وایي چې طالبان زموږ دښمنان نه دي او موږ ورسره جنگ نه کوو، خو په همدې نوم هر ورځ دلته خلک زوروي. طالبان له امریکایانو سره خبرې کوي، خو په کابل او خوست کې بمونه چووي چې ګوندې امریکا ته خپل زور خيو. خو دا امریکا ته زور خودل نه دي، بلکې خدمت کول دي ورته.
د ولسمشر کرزی دا سرګندونې د طالبانو لخوا رد شوې او په ملي او نړیواله سطحه یې هم جدي انتقادونه او غبرګونونه راوپارول. افغان حکومت په وار وار له پاکستان نه غوښتي چې وسلوال طالبان سولې ته وهڅوي. پاکستان هم په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې، خو سیاسي څېړونکي وایي چې پاکستان د افغانستان په اړه دوه مخی سیاست لري. دوی ټینګار کوي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره پاکستان مهم رول لوبولی شي او باید چې پر نوموړي هیواد افغان حکومت او نړیوال خپل فشارونه لا زیات کړي.
افغانستان د انتقال په مرحله کې ډیر ژر له آزادي راډیو
سات لس بجاو چلر وش دقیقی شوی. هیله لرو چه نوی کال مو پا خوشحالی پیل کرده وی او ترپای پوری خوشحالی وی. کس هم نوروز یو کلتوری دود ده، خو پا ورستیو که زینو حدسه کرده چه نوروز ته سیاسي او مذهبي رنگ ورکړي. د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی د ټلیفون لارې را سره د سیدی صاحب تاسو ته د نوې کال مبارکي وایو. تاسو ترڅا د لدی سره موافق یا سم داسې ده نوروز خو یو کلتوري دود دی، خو په دې وروستیو کې ځینې هڅه کوي چې نوروز ته کلتوري نه بلکې مذهبي او سیاسي رنگ ورکړي.
بخصوص آزادی رادیو کارکون کو د افغانستان مسلمان او د خلکو ته اول نوی کال نوروز د زړه کومه مبارکي وایم. دا ورځ باید خلکو خوشي او خوشحالي وي. متاسفانه یو تعداد ناپو ملایان یا یو تعداد ناپو اخوندان چې په تاریخ نه پیږي، سواد چندان هم نه لري، له ځان نه له خپل خېټنه فتوا ورکوي چې نوروز حرام ده. یو تعداد خلک یې منلی، متاسفانه د هغو نوروز فرق سو. اما زه به هر وخت خوشحاله کېدم دغه ملایان به پوهوي چې نوروز کوم تاریخ دی. د دې تاریخ هرګز د دین په ضد کړی دی، خو هغه ملایان چې د طالبانو په دستور او د دین په احساساتو پوهوي دي شکل داسې دستور ورکړه په کابل کښې ناپوه ملایان چې د یو تعداد خلکو نوروز یې ترخه تبدیل کړه. زه په دې خبره سخته متاسفه یم. هغه ملایان هغه باوجدان خلک چې غواړي چې خلک په دې ورځو کښې شودي وکړي او خوشحالي وکړي، د هغو نه مننه کوم. یو وار بیا تاسو ته او د تاسو اورېدونکو ته نوی کال مبارک وایم.
ډېره زیاته مننه. د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی و
ستاسو له پیغامونو نه.
السلام علیکم، زه جمرو خان زیارکخ د ننګرهار ولایت سیاسي ولسوالۍ د پیښې تنګي نه تاسو ته دغه پیغام پرېږدم. ټولو افغانانو ته که په داخل کښې وي او که په خارج کښې، زما د خوانه د ورته نوی کال ډېر ډېر مبارک وي. د خوښۍ او د سوکالیو ډک کال یې ورته غواړم. خدای دې وکړي چې دغه نوی کال زموږ دپاره زموږ په تاریخ کښې تر ټولو ډېر د خوښیو ډک کال وي. تاسو د توجه نه مننه. السلام علیکم.
الو، السلام علیکم. زه اجرن خان د ایران د تهران څخه د ټلیفون په لیکه یم. د ازادۍ رادیو کارکوونکي اورېدونکي ته د واپس سلامونه وړاندې کوم. بعد د سلام څخه د نوي کال مبارکي ستاسو په شمول ټولو افغانانو پښتنو نړۍ په هر ګوټ کښې چې دوی وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې د افغانانو دپاره د سولې د آرامۍ کال وي، د یووالي د ازادۍ کال وي.
ساعت لس بجې او اووېشت دقیقې شوې. افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان په خپل منځ کې د اورګاډي د پټلۍ پر غځولو موافقه وکړه. په دې اړه مفاهمه پرون د درېواړو هېوادونو ولسمشرانو په اشقاباد کې په یوه درې اړخیزه غونډه کې لاسلیک کړه. نور حال اجمل اندر کوي.
افغان ولسمشر حامد کرزی پرون له تاجک ولسمشر امام علي رحمان او ترکمن ولسمشر قربان کولی بردی محمدوف سره په یو درې اړخیزه غونډه کې چې په اشقاباد کې جوړه شوې وه، له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې تاجکستان ته د اوسپنې د پټلۍ د غځېدو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د ولسمشر کرزی د ویان مرستیال عادل راز له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې تفاهم لیک په اړه وویل:
جمهور کرزی د سفر خود په ترکمنستان تفاهم نامه امضا کردن بین سیمه.
عادل راز وایي ولسمشر کرزی ترکمنستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د تاجکستان او ترکمنستان د ولسمشرانو سره د دې درې واړو هېوادونو ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو تفاهم لیک لاسلیک کړی چې دا پټلۍ به له ترکمنستان څخه افغانستان او د افغانستان له لارې تاجکستان ته غځېږي. عادل راز وایي چې د اورګاډي د دې پټلۍ غځول به د سیمې د اقتصاد په وده او د هېوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په پراختیا کې مهم رول ولوبوي. د ولسمشر د ویندوی دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي، د دغه تفاهم لیک له مخې به د درې واړو لورو د اړوندو وزارتونو متخصصین د یوې میاشتې په موده کې د دې پټلۍ د تخنیکي، حقوقي او مالي اساساتو جزئیات وڅېړي او عملي کار به یې د روان میلادي کال د جولای په لومړیو کې پیل شي. دا ولسمشر کرزی د ویندوی مرستیال عادل راز د ازادۍ راډیو ته وویل چې د اوسپنې دغه پټلۍ به د ترکمنستان د عطا مراد له سیمې څخه پیل او د افغانستان پولې ته نږدې د امام نظر سیمې ته به راورسېږي. بیا به د افغانستان د اقینې او اندخوی د سیمې په تګلوري دوام ومومي او وروسته به د کندوز ولایت د شیرخان بندر له لارې له تاجکستان سره ونښلي. خبر پاڼه د ولسمشر حامد کرزی له خولې وایي چې د اوسپنې دغه پټلۍ جوړېدل به نه یوازې د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان هېوادونه سره ونښلوي، بلکې د دغه هېوادونو د خلکو او د سیمې د هېوادونو په اقتصادي پیاوړتیا کې به مهم رول ولوبوي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر حامد کرزی به نن په اشکاباد کې د نوروز په نړیوال جشن کې د سیمې او نړۍ له یو شمېر نورو مشرانو سره یو ځای ګډون وکړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
لاس پجی او دیرش دقیقې شوې د لندو خبرونو ورغله. افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان په خپل منځ کې د اورګاډي د پټلۍ پر غځولو موافقه وکړه. په دې اړه تفاهم لیک پرون افغان ولسمشر حامد کرزی له تاجک ولسمشر امام علي رحمان او ترکمن ولسمشر قربان قولي بیردی محمد ووف سره په یو درې اړخیزه غونډه کې لاسلیک کړ. د تخار ولایت د اشکمش ولسوال نن د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې ووژل شو. د اشکمش ولسوالۍ د امنی قبندان عبدالصبیر بیک آزاری رادیو ته وویل چې ولسوال عبدالمنان حکیمی له خپلې وساتونکي او موټر چلوونکي سره ووژل شو. د جرمني یوې محکمې پرون په افغانستان کې د یوې خونړۍ هوایي حملې د قربانیانو د کورنیو د هغې دعوې اوریدل پیل کړل چې د جرمني له حکومت څخه په میلیونونو ایرو تاوان غواړي. د افغانستان د موسیقي د انستیتیوت مؤسس ډاکټر احمد ناصر سرمست د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت انتخاب شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې اسرائیلو ته په سفر تللی ژمنه وکړه هر هغه کار به وکړي چې ایران د اتمي وسلو له ترلاسه کولو را وګرځوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما ویلي هیواد یې دا څېړي چې آیا د سوریې په بریدونو کې له کیمیاوي وسلې کار اخیستل شوی او که نه دی. یو تن چې په سعودي عربستان کې زیږیدلی د امریکا په متحده ایالاتونو کې د القاعده شبکې د یوه فعال په توګه مجرم وپیژندل شو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وینډي شیرمن په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ویکتور یانوکوویچ سره خبرې وکړې. راپورونه وایي چې د چهارشنبې په ورځ په دې خبرو کې د اوکراین د پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشنکو پر دوسیې چې اوس بندي ده ډېرې خبرې وشوې. او په ترکیه کې وی چپی ډلې چې بندیز پرې لګېدلی د ترکیې د عدلیې پر وزارت او د عدالت او ترقی د واکمن ګوند پر مرکزی دفتر د بریدونو مسؤلیت په غاړه واخیست.
د اونۍ خبرې.
سلام درنو اوریدونکو، زه رحمت الله افغان يم. د دې اونۍ په بحث کې د ملي شورا لخوا د انتخاباتو د قانون د طرح د تصویب په ځنډیدو غږیږو. د انتخاباتو د قانون طرحه چې په اویا مادو دیالس فصلونو کې ترتیب شوې ده د وزیرانو شورا لخوا د یو لړ تغییراتو له راوستلو وروسته د روان کال د قوست په دوهمه ولسي جرګې ته واستول شوه، ولې تر اوسه ولسي جرګې یاده طرحه نه ده تصویب کړې. څو ورځې وړاندې د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو په کابل کې مظاهره وکړه او په دې طرحه کې د تعدیل غوښتنه وکړه. دوی وایي چې د انتخاباتو د قانون په طرحه کې داسې مادې زیاتې شوې دي چې په ښکاره توګه له اساسي قانون او د خلکو له حقونو څخه سرغړونه ده. پخوا هم د افغانستان سیاسي ګوندونو د انتخاباتو د قانون په نوې طرحه باندې نیوکې کړې وې او له ملي شورا څخه یې غوښتي وو دا چې انتخاباتو ته کم وخت پاتې ده، نو هر څومره چې ژر کېدای شي یاده طرحه تصویب کړي. له موږ سره په دې مسله د بحث لپاره د کابل په سټوډیو کې مېلمانه دي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور، د ولسي جرګې غړی مولوی شهزاده شاهد، او د آزادو او عادلانه انتخاباتو د موسې یا فیفا مرستیال شاه محمود مل. په لومړي سر کې راځو نور صاحب ته. د انتخاباتو د قانون طرح تر اوسه په ملي شورا کې ده او ښایي تصویب یې وخت ونیسي. د کمیسیون په چارو باندې به څومره بدې اغېزې وکړي دا کار؟
لکه څنګه چې په جریان کې است، د ټاکنو خپلواک کمیسیون په کراتو کراتو د افغانستان د ولسي جرګې څخه دا غوښتنه کړې ده چې باید د انتخاباتو د قانون طرح په اجنډا کې ونیسي او بالاخره تصویب کړي. په دې کې د شک ځای نشته دی چې د انتخاباتو قانون یو د مهمترینو قوانینو څخه ګڼل کیږي، خصوصا په هغه ټولنو کې چې هلته دیموکراسي وي، ولسواکي وي، دغه لپاره انتخابات مهم عناصر در په حقیقت کې. مونږ یو ځل بیا ستاسو د لارې پولیسی جرګه باندې غږ کوو چې اوس چې خپل اداري حیات پلاوی هم ټاکلی دی، باید ډیر زر د انتخاباتو د قانون طرحه په اجندا کې شامل کړي او پرې خبرې وکړي، بحث پرې وکړي او بالاخره تصویب کړي. که چیرې د انتخاباتو قانون نه تصویبیږي، تاسو پوهیږئ چې یو سلسله مشکلات او ستونزې پر ولاړ شي. یو دا چې ځینې موارد تر اوسه پورې هم حل نه دي د افغانستان د حکومت او د ولسي جرګې تر منځ.
کوم موارد
چې مشخصا د شکایت کمیسیون ته زه اشاره کولی شم چې تر اوسه پورې هم د هغې سټراکچر یا ساختمان په هکله یو فکر موجود نه دی. یعنی حکومت په یو نظر ده، هغه دوه خارجیان چې په پام کې نیول شوي دي د هغې په هکله یو بل نظر په مشرانو جرګه کې موجود ده، همداشان په ولسي جرګه کې بیا بل نظر په دې برخه کې شتون لري. کوم څه چې زموږ لپاره مهم ده او موږ ورباندې ټینګار کوو، د انتخاباتو مهالویش اعلان شوی دی. په اول د سنبوله باندې د دیارلس سفه دوه نویم کال باید یو نهاد شتون ولري چې هر هغه څوک چې انتخاباتو ته ودرېږي ځان کاندیدوي، د هغې د شرایطو د هغې د اوصافو په هکله یو نظر ورکي او بالاخره یا د تایید نظر ورکي او یا هم د نه تایید نظر ورکي. نو بنان د دې لپاره یو نهاد اړتیا لري، لکه په تېرو انتخاباتو کې چې موږ د شکایتو کمیسیون درلوده. د دې تر څنګ هغه شکایتونه تخطیانه درغلی چې څوک ادعا کوي چې په انتخاباتو کې رامنځته شوي دي، باید یو نهاد هغه بررسي کړي او د هغې په هکله باید تصمیم ونیسي.
شاید صاحب، تر اوسه پورې ولسي جرګې ولې د قانون د طرحه ځنډولې ده، علت یې څه کېدای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خوشبختانه د انتخاباتو د قانون طرحه او مسوده ولسي جرګې ته رسېدلې ده.
تکتلې ده
چې ما د تقنین د کمیسیون نه معلومات وکړه، هغوی ته رسېدلې ده صرف او دا توضیح شوې ده کمیسیونونو ته، مګر چون نوې توضیح شوې ده نو کمیسیونونو لا په دې باندې بحث نم دی کړی. بل طرف ته تعطیلات او وخت ختم شو احتیاطي لپاره انتخاباتو کمیسیونونو انتخاباتو هغه جریان ختم شو، زمونږه احتیاطي وټاکل شو، کمیسیونونو انتخابات هم تکمیل شو او لسی جرګه اوس په دې پوزیشن کې ده چې د انتخاباتو په قانون باندې څومره زر چې کېدای شي کمیسیونونو کې په ډیر دقت سره په هغې باندې بحث وشي، مطالعه شي. او چون د انتخاباتو کمیسیون هغه د زمونږ د سیاسي نظام دپاره یو حیاتي مسله ده، مونږ نظام په انتخاباتو ولاړ دی، دې وجنه په کې دقت ته ضرورت دی.
شاید صاحب، تقریبا څلور میاشتې کېږي دغه ورغلې ده د ولسي جرګې ته، دا یو ملي پروسه، تاسو ورباندې باید ډېر ضرور کار کړی وای، ډېر چټک کار باندې کړی. په داسې حال کې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون څو وارې غوښتنه کړې ده او فشاري کړې ده چې باید دوی تصویب کړي، نو ولې دونه وځنډېدل؟
په انتخاب ولسي جرګه کې خو داسې چې قوانینو په ایجنډا کې نیول شوي، چون د تعطیلاتو نه مخکې چې انتخاباتو قانون رسیدل او هغه وخت ایجنډا داسې و چې نور قوانین د دې نه مخکې وو. تعطیلاتو نه وروسته چې اوس ولسي جرګې په خپل کار شروع کړل، همدغه اول قانون دی او ولسي جرګه ورته ډېر اهمیت ورکوي. ولسي جرګه په مجموع کې ملي شورا متحده ده چې د انتخاباتو قانون ته ډیر اهمیت ورکړي. دا د ملک لپاره حیاتي مسله ده. موږ پوهیږو دا ولسي جرګه یا ملي شورا چې راغلی ده، دا په انتخاباتو راغلی ده. په انتخاباتو کې چې کوم ستونزې دي دا غوی نه هم ښه خبر دي که د مخکې مخکې نه ولسي جرګه هغې ته رسیدګي ونه کړي او هغه په دې قانون کې د ځینې مشکلاتو مخه ونه نیولی شي، او ځینې هغه محاسن چې دي او د انتخاباتو د قانون دپاره ضروري دي او د انتخاباتو قانون څومره سالم رقابت ته بوتللی شي او شفافیت ته، نو ولسی جرګه به په دې باندې غور کوي او هغه تعدیلات چې دی هغه به پکې ځای په ځای کوي او دا به ډېر زر تصویبیږي.
امل صاحب، تاسو دا قانون لوستی دی، یعنی پخوانی قانون سره څه توپیر لري؟ دا
یو خبره زه باید اضافه کړم. اصلا ځنډ د حکومت لخوا د طرح په وړاندې ایجاد شو،
څه ډول؟
ځکه چې د عدلیې کمیسیون د مستقل انتخاباتو خپل طرحه ورکړه عدلیې وزارت ته، او عدلیې وزارت ورکړه وزیرانو شورا ته. وزیرانو شورا یو موده ډېر وخت ونیو چې دوی بیا دا سره مرور کړه، په دې کې ایزاد راوست، په دې کې اصلاحات راوست، په دې کې هغه سیستم د انتخاباتي چې مخکې د عدلیې وزارت لخوا پیشنهاد شوی و هغه څه موږ معلومات لرو، هغه پکې بیرته تعدیل شوی ده. مثلا هلته یو تناسبي سیستم، بعضې ویلې چې حزبي سیستم پیشنهاد شوی، هغه یې تعدیل کړی ده. بعضې په اوصافو شرایط د کاندیدانو په هکله باندې په نورو مسایلو کې راغلي، خو مکمل تفصیلات د دې پروګرام نو چې دا ما په ذهن کې مستنسته. خو بل اخره دا طرحه د حکومت لخوا ډیر وزن لري. کله دا طرحه مخکې دی د پارلمان د ولسی جرګې د تعطیلات تعقد یقل دوه میاستې مخکې او میاستې مخکې لیږل شوی و، اوس په تصویب به. خو متاسفانه دا طرحه هغه وخت ولیږل شوه چې پارلمان ته ډیر وخت کم تعطیلات ته پاتې و. اگر چې دوی تعطیلات وزنډېدل یو هفته نورم، هغه یې دله خطره و چې هغه بودیجه تصویب کړي کال مخکې. چې مولوي صاحب شاید ویلې واقعا دا طرحه اوس مسؤول کمیسیون د تقنین کمیسیون د هغه کتل ده، هغه د مدني ټولنې نظریات، د خپل د ولسی جرګې د غړو نظریات، او د وزیرانو شورا طرحه د سره توحید کړي، خپل تعدیلات لازم په شهادت راوستي، کمیسیون ته توضیح کړي. د بار کمیسیون څه د ډېر یو مهم مشورتي او تخنیکی بحث ده. تر اوسه پورې موږ نه
یو تاسو په اړه مشوره ونه سو.
نه موږ سره سوال، موږ خپل طرحه مخکې له مخکې نه ټول کمیسیون ته، په خصوصي تخنیک کمیسیون ته لیږلې، او د انتخاباتو د قانون په اړه باندې موږ خپل ځانګړي طرحه درلوده، هغه موږ لیږلې. خو موږ نه دعوت نو سوې دا توحیدول د نظریات منګو امیدوار یو چې ولسی جرګه دغه مسولیت احساس کړي، ډیر سخت تمرکز په دې باندې وکړي چې ارزو نظر دغه تصویب سول، نو یو سلسله هغه حقوقي اصلاحات چې باید قوانینو انتخاباتي قانون په چوکاټ کې راسي، هغه بل مخکې مخکې شروع شي، او مسول اورګانونه بو کولی شي د قانون په چوکاټ کې خپل باندې غاڼې ونی.
نور څه د سول کېږي وای په همدې طرحه کې ځینې شرایط په پام کې نیول شوی دی، د ولایتي شورا ته خصوصا د جمهور ریاست کاندیدانو ته لا خونه شرایط سره څه توپیر لري؟ کله کې توضیح کې څه ډول شرایط دي؟
په دې طرحه کې په دریو برخو کې مونږ په اصلاحات راوستي دي. البته باید تاکید ور باندې کوم چې د حکومت طرحه چې مونږ جوړ کړه، په دې کې مدني ټولنه او سیاسي اعصابو نظر هم وختل شوی دی، او د دوی نظر هم پکې شامل شوی دی. نوملې برخه د شکایتو کمیسیون مسله ده. دوهمه برخه د ولسی جرګې کورسیان باید یو سل سے بازابو پورے تڑاؤ پیدا کی چھ ڈیرا مہم مسئلہ تھا، یعنی دین خبات و سسٹم بدلون دولی سے جرگے لا پارا. او دریم مسئلہ د کاندیدان و دے اوصاف و پاگلا ہم یوشمیر بدلون آرام شوی تھی، او دا پروسا د انتخابات و سادہ شوی دا چې باید ډېر
څه ډول ساده شوی کله کې تشریح کړي.
دا مهمه مسله ده چې موږ په کوم ډول باندې ساده کړي ده. مثلا د کاندیدانو د اوصافو په برخه کې مشخص میکانیزم باید رامنځته شي چې په کوم طرح کې چې په خوا و یو شمېر ستونزې وي، ورسره د هغو افراد او اشخاص چې په غیر مسلو مسئول ډلو پورې تړاو لري یا پکې عضویت لري، د هغې لپاره یو مشخص میکانیزم رامنځته شوی و تر څو دوی په کوم ډول باندې د کاندیدې هغه شرایط پوره شي، پوره کړی شي، او که پوره نه شول کړی باید کوم کارونه ترسره کړي تر څو دوی د کاندیدانو په لیست کې شامل شي. او د دې تر څنګ ځینې نور واړه او کوچني میکانیزمونه هم پکې راغلي دي، چې مثلا مونږ په کوم ډول باندې باید لوحې جوړې کړو چې د هغې په اساس باندې مطبوعات په ټولو مراکزو محلاتو کې وکولی شي نظارت وکړي او خپل راپور ترتیب کړي. نړیوال ناظرین او مشاهدین باید پروسه څخه نظارت تر سره کی. دا ټول هغه موارد چې مونږ په دې طرح کې په پام کې نیولې او همداشان په هغه طرزالعملونو او پروسیجرونو کې چې د دې قانون په اساس باندې جوړیږي باید په پام کې ونیول شي.
د کله چې د قانون طرحه وزیرانو شورا ته ولاړه، هلته وزیرانو شورا د شکایتو د اورېدو کمیسیون لري کړی او صلاحیت یې ستره محکمې ته ورکړی ده. آیا دغه د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې نه راولي؟
وګورئ، موږ په خپله طرحه کې یو مشخص سټراکچر یا ساختار د شکایتو د کمیسیون لپاره جوړ کړو چې البته لومړی نوم ورته تغییر ورکړی و. د انتخاباتو د نظارت کمیټه هم جوړه کړې وه په دې طرحه کې. بیا په دې کې پنځه تنو ته مشخص په پام کې نیول شوی و چې د بشر د حقوقو د کمیسیون یو باصلاحیت غړی باید په دې کمیسیون کې اوسي، او د اساسي قانون د نظارت د کمیسیون څخه یو غړی، د مدني ټولنو یو منتخب شوی غړی باید په دې کمیټه کې عضویت ولري، د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو غړی باید په دې کې عضویت ولري، او همداشان د ملګرو ملتونو یو افغاني تباره فرد هم باید په دې نهاد کې یا په دې کمیټه کې شتون ولري، ترڅو هغه شکایتونه او تخطیانه چې کیږي هغه ته رسیدګي وکړي. ولسمشر هم په دې باندې ټینګار وکړ د مطبوعاتو لارې چې باید انتخابات نور یو افغاني پروسه شي، یعنی ټول په بشپړ ډول افغانان باید په دې برخه کې وظایف ورته محول شي او تصامیم ونیسي چې د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې په همدې شکل باندې شته او شوي ده. ولې د شکایتو په کمیسیون کې په تیرو انتخاباتو کې هم تاسو شاهدي یاستئ چې دوه تنه یې خارجیان ول په داخلي څخه وړاندې هم ځینازه بهرنیان ول، نو ولسی جرګه د مشرانو د جرګې ترمنځ هم د نظر بلوال شتون لري. ولسی جرګه په دې باندې ټینګار کړی دی په کومه تشکیل او دندو طرحه کې چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او د شکایت کمیسیون لپاره په پام کې نیول شوی و چې باید دوه تنه خارجیان پکې شتون ولري. ولې د مشرانو جرګې له لوري بیا تاکید وشو چې باید شتون ونه لري؟ یعنې دا هغه ستونزه ده چې د حکومت د ولسی جرګې او د مشرانو د ټاکنو خپلواک کمیسیون په هغه طرح باندې ټینګار کوي چې موږ ورته وړاندوینه کړې ده چې باید داسې یو کمیټه جوړه شي چې هغه شکایتو تخطیان ته رسیدګي وکړي، او خپلواکه کمیټه وي. د هغې لپاره هم شرایط په پام کې نیول شوي دي. کله چې انتخابات پای ته رسیږي، د دې کمیټې ټول صلاحیتونه بیرته د افغانستان د اساسي قانون د 165 ماده په اساس باندې بیرته د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکول کېږي.
همدغه د کوم کمیسیون صلاحیت چې سترې محکمې ته ورکړی ده، په دې باندې تاسو راځي؟
خو یمنګه پیشنهاد خصوصا فیفا چې پیشنهاد کړی و، هغه دا و چې دا نهاد باید همدغه شکایتو د درستګي کمیسیون په نوم وي، باید وي. خو یو څو شخصونه ورته تعین کړل، هغه شخصونه دا و چې دا نهاد مثلا که یو دایمي نهاد وسی دا باید مستقله وسی.
واکه وړاندیز کړی و چې بهرنیان د پام دې نهاد کې
نه، دا یمنګه طرح نه و چې بهرنیان په دې کې وسی. دا طرح د ولسی جرګې کې د بعض وکیل صاحبان له خوا وړاندیز و، ځکه هغه وکیل صاحبانو چې طرح وړاندې کړه هغوی کېدای شي چې سیاسي اپوزیسیون وي د حکومت، او یا په حکومت باندې دونه باور ونه لري، نو ځکه هغوی دا پیشنهاد وکړه چې د دوه بهرني باید ګډون وکړي. اما څنګه چې مخکې نور صاحب ویلي، حکومت داسې یو هڅې کوي چې بالاخره هماغه څه چې عملي پروسه د قدرت د انتقال او د افغانستان د ملي حاکمیت د انتقال پروسه شروع شوې ده، بنان دا پروسه باید په تمامو آبادو کې تمثیل شي، چې هغه سیاسي که غیر سیاسي آباد وي. بنان انتخابات هم یو ډېر مهم جز ده، او دا حکومت شاید داسې غوښتلي وي چې د خارجان موږ غواړو چې د حاکمیت انتقال شي افغانانو ته، او خپل ملي حاکمیت تمثیل کړی شي. په دې طریقه غوښتل چې ملګرو ملتونو دوه استازي دې پکې نه وي. اما دا تصمیم به پرېږدي ولسي جرګې غړو ته او د خلکو نمایندګانو ته، هغوی په دې کې څه تصمیم نیسي، ځکه دا د هغوی حق هم ده او دا د هغوی مسؤلیت هم ده. مونته ما مخکې درته ویل، مونږ ته مهم دا ده هغه شاخصونه چې موږ یو نهاد ته چې وکړی شي انتخاباتي شکایتو ته رسیدګي وکړي، او تحقیقات هغوی ته رسیدګي وکړي، هغه شاخصونه په دې کې وي. هغه شاخصونه که په هر چوکاټ کې تمثیل کېدای شي، هغه موږ ته د منلو وړ ده.
شاید صاحب داسې ویل کېږي، وایي ولسي جرګه په لوی لاس باندې د انتخاباتو د حکومت طرحه چې د ځنډوي تر څو پورې درغلۍ ته لاره ورسي، دا خبره څومره واقعیت لري؟
نه، دا حقیقت نه دی. ولسي جرګې خیر خو په دې کې دی چې هم د مسؤلیت د نگانو، هم د سیاسي نظام د تقویت په خاطر چې هغه څومره زر کېدلی شي، په ډیر دقت سره د انتخاباتو قانون هغه تصویب کی او اصلاحات چې پکار دي، تعدیلات دي، او د دې تجربه هم ده او د وخت سره ضرورت هم دی، هغه باید په انتخاباتو قانون کې راشي. بل به زه دا هم عرض وکړم چې که د انتخاباتو په قانون کې یعنی د دې سختۍ نه کار وانخستی شي چې د آزاد کمیسیون چې دی خدای نه خواسته داسې ونه شي چې هغو کې هغه بې طرفي خپله یعنی حفظ نه کړي او بې طرف اشخاص نه وي، ملي اشخاص نه وي، متحد نه وي، د هغوی د لاسه هم دغه د انتخاباتو سیستم دا بدنامېدی شي او بې اعتماده کېدی شي. یا موږ اوس دا وایو چې د انتخاباتو په قانون کې خامخا خارجیان دي وي، زه وایم چې د خارجیانو وجود د مشاهدینو په شکل دا صحیح دی، مګر د نظارت دی که د شکایت اورېدل دي که رسیدګي ده که بالاخیر محکمه ده، دا ټول باید یو افغاني برنامه ده او افغانان دي ته رسیدګي وکړي.
نور صاحب د شاهد صاحب د خبرو یا د اندېښنو په اړه باندې تاسې که لږ وضاحت ورکړئ، دوی زیاتې اندېښنې درلودلې، په دې اړه که لږ څه ووایست.
په دې کې د شک ځای نشته چې په تېرو انتخاباتو کې ستونزې موجودې وې او موږ په دې باندې همیشه نظر اچولی دی او نظر م ورکړی دی. ولې تاسو پوهیږئ چې د انتخاباتو لپاره شرایط ډېر مهم او اساسي دي؟
که دا ستونزې ته لږ اشاره وکړي، څه ډول ستونزې موجودې وې؟
لازم دا مسله باندې بحث کړو. وګورئ که کوم ځای کې امنیت شتون ونه لري، طبعاً چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون صندوقونه به د زورواکي په لاس کې ولیږي. چپوتیر انتخاباتو کې زمونږ غږ جدي ستونزه هم دا و.
دا خبره مو دولت سره شریک کړی او امنیتي ورګونو سره
اوس تاسو کوی چې مونږ یو کال انتخابات پاتې ده، تقریبا دوه درې اونۍ مخکې مونږ د وزارو مراکز او لیست امنیتي نهادونو سره شریکه
کړي چې څومره مرکزونه تضمین درک
مونږ دوی ته وخت ورکړی ده. د افغانستان حکومت ته څلور میاشتې چې تقریبا درې نیم میاشتې اوس ورته پاتې دي، تقریبا درې نیم کې درې میاشتې دوی باید د افغانستان خلکو ته واضح وایي چې په کوم ځای کې د دغو مراکزو امنیت ټینګولی شي او په کوم ځای کې نشي ټینګولی، او موږ ته هم باید په دې برخه کې معلومات راکړي. زموږ تاکید په دې باندې کوم ځای کې چې امنیت نه وي هلته مشکله ده چې موږ انتخابات ترسره کړو، ځکه زموږ کارکوونکي تهدیدېږي، زموږ کارکوونکي وژل کېږي، زموږ کارکوونکي وهل ټاکول کېږي، د هغوی څخه مواد په زور اخیستل کېږي، زورواکي ډکوي او بیرته ورته ورکوي. شدا یوسی او بل خبره د جناب شاهد د خبرې په تایید باندې په دې کې د شک ځای نشته چې دا یو ډېر لوی ماموریت دی. مثلا په راتلونکو انتخاباتو کې موږ شاوخوا 1,50,000 کارکوونکي په دنده ګمارو، ځینې شاید داسې افراد او اشخاص هم جذب شي چې په هغه کې د یو خاص حزب لپاره یا د کاندید لپاره کار وکړي، ځکه موږ هر رای ورکوونکي ته شاید یو هر یو کارمند ته شاید 1,000 یا 2,000 یا 4,000 افغانۍ کو. ولې داسې کاندیدان هم شته دي چې دوی د خپلو شخصي ګټو په خاطر هغه په پیسو را نیسي، هغوی ته شپږ چنده اووه چنده لس چنده پیسې ورکوي. ولې تر کوم ځای پورې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دوی تشخیص کړل، دوی په تور لیست کې راوستي دي او د دوی څخه یې د صلاحیت واخیسته، د دوی څخه یې په راتلونکي انتخابات کې دوی نه استخدامیږي، او دا ټول مسایل موږ په پام کې نیولی دي. او باید افغانان هم دا فکر وکړي چې دا یو ملي پروسه ده، په دې شکل باید ځای نه کړي د دوی په ګټه باندې یو کار تر سره نشي، نو بنا دوی سو استفاده وکړي د پروسې او د بهیر څخه.
نو څومره د ټاکنو خپلواک کمیسیون تضمین ورکولای شي که چیرې هم دا تر په وخت تصویب سوله غوښتنې چې وي یعنی مالی ستونزې وي هغه حل شوي، څومره ډاډ ورکولای شي چې دوی به دا ټاکنې شفاف تر سره کړي؟
وګورئ افغان صاحب، مونږ ټولو خلکو ته واضح ویل دي چې مونږ ټول امکانات په کار اچوو چې د 2014 کال یا د 2019 کال ولسمشریزه او ولایتي شورا ټاکنه داس تر سره کوچې اکثرو ته د منلو وړ وي. ولې باید خلک هم همکار واوسي؟ دولتي او غیر دولتي ادارې هم باید زموږ سره همکاري وکړي. ولې بیا هم مونږ د یو شي څخه نګران یو چې هغه امنیت ته؟ مونږ تر اوسه پورې هم په دې باندې پوره یقین نه لرو چې د افغانستان په ټولو سیمو کې په ټولو کلیو بندو کې به امنیت شتون ولري، ځکه زموږ تاکید هم په دې باندې چې باید د غدرې امنیتي نهادونه چې په کې د کورنۍ چارو وزارت، دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست شامل دي، دوی باید خپل پلانونه سره هماهنګ کړي، کار وکړي او د خلکو د امنیت په برخه کې پوره هڅه وکړي. د ټاکنو د کارکوونکو د مطبوعاتو څخه چې دا پروسه څاري او راپور ورڅخه تهیه کوي، دوی ته باید دغه شرایط او دغه زمینه برابره کړي. هغه ملي او نړیوال ناظرین او مشاهدین چې دي، هغوی ته باید فرصت برابر شي چې دوی بلابلو کلیو ته لاړ شي، ولسوالیو ته لاړ شي، انتخابات وګوري، د هغې نه راپورونه جوړ کړي او بالاخره مطبوعاتو ته دغه راپورونه ورسیږي، تر څو شرایط یا انوایرمنټ داسې ایجاد شي چې خلق بالاخره هغه په دې پروسه باندې اعتماد وکړي او اعتماد ایجاد شي.
شاید سب څو واره تاسو امنیتي ارګانونه او لسی جرګې ته را وبلل، تاسو د انتخاباتو د امنیت د ساتلو په اړه باندې ورسره غږېدلی، دوی درته څه ویلي دي؟
انتخاباتو په رابطه خو له ولسي جرګې د حکومت د اړ سره خبرې نه دي کړې. د دې مسؤلیت خو دا دی چې یو قانون به تصویبوي، دغه تقنیني او تصویب د قوانینو دغه مسؤلیت دی، او نظارت به کوي چې امنیتي ځواکونه څومره کولی شي چې د امنیت ونیسي، دغه مراکزو یا د کاندیدانو یا د رای ورکوونکو. بل موضوع دا ده چې د انتخاباتو د پاره کوم دا موضوع زیر بحث راغلی وو، د انتخاباتو کارتونه چې دي دغه د درغلۍ د پاره یا چلکارۍ د پاره د تزویر د پاره دا یو لویه بانه ده، هغه کنټرولېږي نه. تاسو کتلی دي اورېدلی به مې چې خلک خپله جوړوي. دولت همکاري په کې رښتیا ډېره ضروري ده چې ولس داسې فکر وکړي چې دا رای چې زه ورکوم دا زما یو افغاني مسؤلیت دی، زه باید خپل ملک نظام ولرم او نظام د انتخاباتو د لارې دی. که مونږ د عام خلکو ته قناعت ورکول پکار دي مخکې د مخکې نه.
نور صاحب، د شاید څه کومې خبرې یادونه وکړي د کارتو په اړه باندې، تاسو څه پلانونه لرئ؟ کله کارتونه ترجیح کوئ او د عامه پوهاوي په اړه کوم پروګرامونه لرئ؟ که په لنډه ټکو کې ووایئ، ځکه د بحث وروستۍ شېبې دي.
بله، فقط باید ووایم چې د عامه آګاهي پروګرامونه ډېر ژر پیلېږي، په دې باندې مونږ کار کړی دی او خصوصا د تصویري رسنیو له لارې.
کله کارتو په اړه باندې وګورم،
د کارتونو په اړه باید ووایو چې مونږ په دې باندې ټینګار کړی دی چې باید د افغانستان حکومت ډېر زر الکترونیکی تذکیری ووشي، چې ولسمشر په دې برخه کې یو فرمان صادر کړ په دې ورسو کې، او تاکید دا شوی دی چې د نوي کال په پایل کې به دغه الکترونیکی تذکیری وشل کیږي. که چیرې دا تذکیری ووشل شي، مونږ به د دې تذکیرو په اساس باندې راتلونکي ټاکنې ترسره کوو. که چیرې دا کار احیانا ونه شي او یا هم په ځینو سیمو کې دا پروسه بشپړ نه شي، مونږ هغه پخوانیو کارتونو د چپوتیر انتخاباتو کې ترې استفاده شوې ده، هغه ته اعتبار ورکړی ده، د هغې نه به ګټه اخلو. ولې د یو سلسله شرایطو او میکانیزمونو په بدلون سره
ملصب د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به وکړای شي چې په هیواد کې شپاپ ټاکنې ترسره کړي؟
زه فکر کوم چې د دې سوال جواب ډېر هم آسانه ده. مشکله به په دې ده چې هغه تعهدات چې د انتخاباتو کمیسیون مخکې ورکړي دي، چې لازم اصلاحات به په خپله د ساختار د کمیسیون کې راځي، میکانیزمونه به ټول تجدید نظر کېږي، په نوې تصویب شوي قوانینو په رڼا کې به دوی خپل فعالیتونه کوي، دوی غړي به واقعا مستقل وي، کړنې به شفاف وي، او ملي افراد او اشخاص بل ته راټولېږي. که په دغه باندې تاکید ډېر وسي، نو طبعا زه کولای شم چې دا توانۍ ګانې لري. اما یو تعداد اقدامات نور کمیسیون پورې مربوط نه دي. هغه څوک نه چې رایه ورکوي هغې نه شروع ده، تر هغه څوک چې امنیت نیسي د هغې نه شروع ده، او تر هغه څوک چې امنیت اختلال دی. داسې یو پروسه ده چې مختلف ابعاد لري او مختلف زیدخله جوانب په دې کې دخیل دي. نو زه فکر کوم چې که کمیسیون واقعا داسې یو کار وکړي چې دا واردله خطره چې دوی هغه کارمندان مخکې یو اشاره په دې وسله چې دوی کارمندان په ناامنه مناطقو کې به د زورواکانو تاثیر لاندې راغلي وو، موږ داسې شواهد لرو چې په هغه ولایتو کې چې حتی امن مو دوی کارمندانو په طرفي خپل حفظ نه کړله. نو موږ دا غواړو که داسې یو میکانیزم ایجاد شي چې په هغې د هغې په رڼا کې کمیسیون خپل کارمندان مشخصا داسې انتخاب کړي چې هغوی واقعا بې پرې خلک وي، او یو نوع داخلي نظارتي شبکه ایجاد کړي د خپل کارمندانو نظر. اگر چې دا ډېر یو غټ پرسونل ده، زه پوهېږم، ولې دوی کولی شي چې بعضې لارې چارې ولټوي. دا مشکلات تنه د افغانستان ته مناسب نه دي، دا په ډېرو هېوادونو کې شاید داسې مشکلات موجود وي. که دغسې یو داخلي نظارتي سیستم ایجاد شي، زه فکر کوم چې کمیسیون به انشاءالله خوشبینه به ورته وي چې خپل تعهداتو باندې عمل وکړي.
نور صاحب، په دې اړه تاسو څه وایست؟
بله، افغان صاحب، باید یو شی باندې زه ټینګار وکم. 2014 انتخابات د افغانستان لپاره ډیر مهم انتخابات دي. بران د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټول افغانانو ته دا ژمنه ورکوي چې داسې ټاکنې به ترسره کوي چې د اکثریتو لپاره د منلو وړ وي او د دې لپاره پوره هڅې شوي دي. هغه نیمګړتیاوې چې په تیرو انتخاباتو کې وې هغه به بیا نه تکرارېږي. د کارکوونکو د استخدام په هکله هم مشخص میکانیزمونه موږ رامنځته کړي دي. دا میکانیزمونه په دې شکل باندې عیار شوي دي چې هر چا چې په تیرو انتخاباتو کې یا تخطی ترې شوي ده یا په همدې ډول او یا هم په غیر همدې ډول باندې هغه په دې پروسه کې ځای نه لري بیا ورته ځای نه ورکول کېږي. او همداشان موږ یو مشخص نظارت په خپلو کارکوونکو باندې ایجادوو تر څو دا پروسه داسې تنظیم کړو چې هغه نړیوال معیارونه پکې هم ترسره شي او افغانان ته هم د منلو وړ وګرځي.
لا درنو ملمنو د انتخاباتو د خپلواک کمیسونویان نور محمد نور د آزاد او عادلانه انتخاباتو د موسسي افیفا لکړي، شاه محمود مل او د ولسی جرګې لکړي. محترم شاهزاده شهید څخه مننه کوم چې په نننی بحث کې موږ سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تاسې تر بل خبرونه په لوی او مهربان خدای سپارو.
ټولنیز شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.